السلام علیکم او ستړی مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ 2015 کال د جولای د میاشتې 25مه نیټه دا ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې درته په پاکستان کې د سیلابونو له لړۍ تر څنګ په نور یو شمېر کورنیو موضوعګانو رپورټونه لرو. په خبرونه کې 19 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني اثر کې هم درته خبرو، خو اول د دې سات خبرونو ته غوږ چې یعنی ساجمل یې درته وړاندې کوي. السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی، چارواکی وایي چې په چترال کې د سیلابونو له وجې شاوخوا شپږشتنه وژل شوي دي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې په وردوجو شهدا ولسوالو کې افغان پوځیانو له وسلوالو مخالفینو سره جګړه کړې چې پکې 21 وسلوال وژل شوي دي. او سرچینې وایي چې تېره ورځ د ترکی جنگي الوتکو د عراق په شمال کې د کردستان کارګر ګوند پر ځایونو هوایي بریدونه کړي دي. او وستا خبرونه تفصیل، د خیبر پختونخوا د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې په چترال کې د سیلابونو له وجې د مړو شوو شمېره شاوخوا شپږشتو ته رسېدلې ده. د پی ډی ایم ای ویان لطیف الرحمان نن مشال ریډیو ته وویل چې د سیلابونو له وجې په ملکو سیمه کې د یوې کورنۍ 8 تنه وژل شوي دي. د په دې اړه زیاتوي،
او تل نو می یو وړو کې کلی دی، نو په آی کې دا باران ډیر زیات شو، نو دغه کې نور لس پورې کسان چې دي نو هغه سیلاب نظر شو، نو په دې کې د یو کور نه دا تو کسانو رپورٹ شوی چې دا په سیلاب کې وفات شوی. تقریبا 125 کورونو ته نقصان ورسېدو په دې بیګانی سیلاب ته وځي، او دا ټوټل تعداد اوس 290 ته ورسېدو.
بلخوا د پاکستان د موسمیاتو محکمې نن په خپله ویبپاڼه خبر خپور کړی دی چې په راتلونکو شاوخوا 15 ورځو کې به د خیبر پختونخوا په چترال او ګلګت بلتستان کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه وي چې ورسره په ځینو سیمو کې د سیلابونو خطرې هم دي. چارواکي زیاتوي چې چترال درې مهمې لارې لا هم بندې دي. دغسې د پاکستان پوسټ د مطبوعاتي څانګې ISPR نن په خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې د پنجاب په ډیره غازی خان کې د سیلابونو په اوبو کې یو او یا کسان ژغورلي دي. بل لور ته د بره مومند ایجنسۍ چارواکو نن مشال ریډیو ته لیدې چې پرون د حلیمزو یوسف خیل اوسیدونکي د رحمان ګل په نامه د یو تن دوه لوڼه د بارانونو له وجې جوړ شوي کندې ته پرېوتي او وژل شوي دي. څو ورځې وړاندې هم د کوزي مومندو په شال کورونو کې د بارانونو د اوبو یو ډنډ ته د یو تن دوه لوریانې د پرېوتو وروسته مړې شوي وي. په کوټه کې ځینو بلوچ ځوانانو په واران سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا د عملیاتو پر ضد احتجاج کړی دی. د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته پرون مازدیګر احتجاج کوونکو تور پورې کړ چې د ځوانانو بخنه غواړم چې د ځواکونو لخوا په دې عملیاتو کې بېګنا او لسی وګړي وژل شوي، ټپیان شوي او هم ترېتم شوي دي. د دې احتجاج یو ګډونوالي مایکان بلوچی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دا باران په دریو کلو د پاکستانی پوځ الوتکو بمباري کړې او درې واړه کلي یې تباه کړي دي. خو بلې خوا ته امنیتي ځواکونه وایي په یادو سیمو کې د عملیاتو پر مهال بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوال وژلي دي. د جنوبی وزیرستان د سرحدي سیمې انګور اډي خلک غوښتنه کوي چې د پاکستاني او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ تنختی وروستو د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو په تګ راتګ بندیز لري کړل شي. تېره ورځ انګور اډي خلکو احتجاج وکړ. په دغه موقع د انګور اډي یو سیدونکي محب الله مشال ریډیو ته وویل چې د پولي تړل وروسته کاروبارونه ته په لکونه روپۍ نقصان رسېدلی دی. د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ نښته هغه مهال پیل شوه چې پاکستاني ځواکونو په انګور اډه کې د بابي وزیرستان او پاکستان په نوم د دروازې په جوړولو کار پیل کړ. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې په وردوجو شهدا ولسوالو کې افغان پوځیانو له وسلوالو مخالفینو سره جګړه کړې چې پکې 21 وسلوال وژل شوي او نور زخمیان شوي دي. د بدخشان د امنیه کمانډانې ویان لال محمد احمد سین ان مشال ریډیو ته ویل چې دا جګړه له درې ورځو راهیسې پیل شوې او سم دوام لري. په عین حال کې د وسلوالو طالبانو ویان سبی الله مجاهد ادا کوي چې په وردو جلسوالۍ کې د دوی جنګیالو لسو افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په جلال آباد کې د چاودنې له امله څلور تنه زخمیان شوي دي. د ننګرهار د امنیه قمندانې مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقي وال نن مشال ریډیو ته ویلي نن شاوخوا 9 بجې د جلال آباد ښار غلام محمد څلور لارې ته څیرمه د پولیسو له یو چیک پوسټ سره نږدې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله دوه پولیس او دوه تنه عام وګړي زخمیان شوي دي. د دې پیښې مسؤلیت تر دې دمه کومې وسله والې ډلې نه دي منلې. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر ویلي دي چې د پکتیکا په بیرمل ولسوالۍ کې د امریکا په هوایي برید کې د القاعده ډلې یو لوړ پوړی کمانډان وژل شوی دی. دا خبرې اشتن کارټر پرون له خبریالانو سره کړې دي چې ورسره منځني ختیځ ته سفر کوي. نوموړي زیاته کړې چې د جولای په 11 نیټه په امریکایي برید کې ابو خلیل سوډانی وژل شوی دی. اشتن کارټر ویلي دي چې سوډانی د ځان وژنو د چاودنو په برخه کې د القاعده مشر او په امریکا کې د بریدونو منصوبې جوړولو سره نیغ په نیغه اړه لرله. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د ایران یو لوړ پوړی ډیپلوماټ محمد جواد ظریف باندې نن او سبا له کویت، قطر او عراق ته دورې کوي. د ایران خبری ایجنسیونو پرون خبر ورکړی دی چې محمد جواد ظریف په خپل سفر پر مهال د تهران د اټومي پروګرام په سر د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتور هیوادونو ترمنځ د شوې تړون په اړه خبرې وکړي. د اسنا او تهران ټایمز په حواله محمد جواد ظریف باندې نن کویت او قطر او سبا له بغداد ته د تلو وړاندې په عراق کې د شیاګانو ښارګوټي نجف ته سفر وکړي. د سعودي عرب په مشرۍ خلیجي ریاستونو د ایران د اټومي پروګرام په سر شوې معاهدې په اړه په سمدستی توګه اندېښنې ښودلی وي. د ایران خلیجي ګاونډیان ویره لري چې د تړون له مخې به په سیمه کې د باثره شیاګانو واک لا نورم زیات شي. د ترکی چارواکو د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کے کے سرچینې وایي چې تېر ورځ د ترکی جنگي الوتکو د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګر ګوند پر ځایونو هوایي بریدونه کړي دي. پی کے کے ګوند دا تایید کړي چې د عراق په شمال کې په کندیل غرونو کې د دوی په 500 پوځي کیمپونو بریدونه شوي دي. په عراق کې د پی کے کے ګوند ویان بختیار دوغان ایف پی خبري ایجنسی ته ویلي دي چې الوتکې د عراق د کوردانو سرخار اربیل په شمال کې د کندیل غرونو د پاسه تېرېدلې. اربیل هغه سیمه ده چې د پی کے کے ګوند سیاسي مشرتابه د یو محفوظ مرکز په توګه کاروي. د خبرونو پای. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نیسا اجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د خیبر پختونخوا حکومت وای په چترال کې د سیلاب ځپلو خلکو د سیمې د بحالۍ کارونه بشپږ میاشتې وخت اخلي. بل خو د پاکستان د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي له چترال ته تلونکې مهمې لارې لا بندې دي.
چترال ندرې مهم چې دی روډونه تللی دي مختلف علاقو ته. بده مرغه د درې وړو روډونو باندې چې دی لارې بندې دي. چترال بونی باندې کار شروع دی. چترال ګرم چشمه 40 کیلومتره روډ تقریبا اوس کلیر شوی دی.
دا شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو خلک له حکومت څخه شکایت لري.
مشته پر ځکه دا چې په دې ځای کې دا نو څه کلمه ته ملو شوې دي او مشته نه دي ملو شوې. مشه تر په مغا سره مخومش دي.
په کوزو مومند ایجنسی کې د خټکو د کښت په اړه رپورت لرو.
دا په دې وجه خو خجی دا بلزی کې شته دی نو دا خو غړې دی په دې علاقه دا زکه کښنه دي. شګل نه شانې زما کړ په دغه خوګه خټکه ویندوانه. د باجول ته چې تیملګری ته مانسيري ته
پخ پرونه کې یونیس پروگرام مدرسې په اوسنی اثر کې درته په پاکستان کې د مدرسو په اړه حال درکو.
وفاق المدارس الشيعه دي يو وفاق المدارس العربيه دي او يو وفاق المدارس السلفيه دي او يو چې د رابطه المدارس او بل تنظیم المدارس دي.
دا او نور په مشال ریډیو کې د تاسو لپاره دي او ریډیو یې مهیروي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د خیبر پختونخوا حکومت وای په چترال کې د سیلاب ځپلو خلکو د سیمې د بحالۍ کارونه به شپږ میاشتې وخت اخلي. دا خبره د دې صوبې د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی پرون په پیښور کې خبریالانو ته کړې ده. نوموړي ویلي چې په چترال کې د سیلابونو او بارانونو له وجې د مړو شمېره اوو ته رسېدلې. تفصیل له پیښوره ځلان یوسفزی راکوي.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی خبری غونډې ته وویل چې په چترال کې د سیلاب له وجې اوه کسان مړه او څلور جوبل شوي دي. 115 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او 20 کورونو ته زیان رسېدلی دی. درې غټ روډونه ځای پر ځای مات شوي دي چې پکې د چترال بونی روډ د بیا رغونې کار پیل شوی دی. دغه شان 10 پلونه اوبه وړي دي او درې پلونو ته زیان رسېدلی دی. د اوبهخور لپاره 14 اریګیشن چینلو کې 9 ته زیان رسېدلی دی چې د څلور اریګیشن چینلو بیا رغونې کار سرته رسېدلی دی. د څښلو د اوبو 16 واټر سپلای سکیمونو ته زیان رسېدلی دی چې پکې د 10 د بیا رغونې کار سرته رسېدلی او په 19 باندې کار روان دی. نوموړي زیاته کړه چې په 1200 اکړه مځکه باندې ولاړ فصلونه تباه شوي دي او د میوو د باغونو 15.1% برخه هم ویجاړه شوې ده. مشتاق غنی وویل چې د وزیر الله پرویز خټک په وینا د عارضي بیا رغونې کار به او مکمل بیا رغونه به په شپږو میاشتو کې سرته رسولی شي.
وزیر اعلیٰ نے اپنے دورے کے دوران چترال کے لیے ریسکیو 1122 سروس کا بھی اعلان کیا.
وزیر اعلی د خپل دورې دوران د چترال لپاره د رشک یو دو دو یا د بیړنیزې مرستندوی ادارې د جوړولو اعلان هم وکړو. په چترال کې داسې هیڅ قسمه اداره نشته او بیړنیزو حالاتو کې له پیښور څخه چترال ته تګ ډیر ګران شي چې ورسره ولس ته مرسته په وخت نه رسي.
خاصا مشکل کام ہے اور سے امدادی سرگرمیوں میں خلل واقع ہوتا ہے.
مشتاق غنی زیاته کړه چې د افتونو د انتظام د صوبایي ادارې سره هم په وخت د مرستو رسول لپاره د افرادو کمی دی او په دې غرض به موږ د صوبې پولیسو ته د مرستندوی کار تربیت ورکو.
کی جو ماری پولیس ہے اس کو ہم ٹریننگ دے ان کاموں کی ریسکیو کی.
پولیس ته به موږ د مرستندوی کار روزنه ورکو. څنګه چې موږ له فوج مرسته اخلو هم دغه شان به د قدرتي افتونو د انتظام اداره له پولیس څخه مرسته اخلي او کوم ځای کې چې ضرورت وي هلته به پولیس لاین کې موجود تربیت شوي پولیس والو څخه کار اخستی شي.
پولیس لاین میں موجود جو سپاہی ہوتے ہیں ان کو بھی اس علاقے میں استعمال کر سکتے.
د افتونو د انتظام صوبایي ادارې یو ځل بیا په چترال کې د روانو څلور ورځو دوران د سیلاب او د صوبې په نورو برخو کې د درون باران امکان څرګند کړی دی او د چترال انتظامیه سره سره یې د پیښور، نوخار او چارسدې ضلع انتظامیه ته د چمتو اوسېدو هدایات جاری کړي دي. سلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
دا پاکستان قدرتی آفتونو سره د مبارزې اداره پی ڈی ایم ای وای له چتراله نورو سیمو ته تلونکي درې مهمې لارې لا هم بندې دي. په دې اړه د ادارې یو مشر قاسم کاکړ چې دا وخت په چترال کې دی د مشال ریډیو له خبریال غلام غوث سره مرکه کړې ده. نوموړي په سر کې د لارو په اړه معلومات را سره شریکوي.
چترال ندری مین مهم چې دی روډونه تللی دي مختلف علاقو ته، هغه چترال بونی دی او چترال گرم چشمه ده او چترال بمبریټ دی. له بده مرغه د درې وړو روډونو باندې چې دی لاري بندې دي، نقصانونه ورته رسیدلی دي. چترال بونی باندې کار شروع دی او چترال گرم چشمه چې دی 40 کیلومیټر روډ تقریبا اوس کلیر شوی دی، خو 8 کیلومیټر روډ اوبو وړی دی. مزید تر اوسه پورې چې موږ سخ امداد رسو آغا د پاکرمی موږ شکرګزار یو، هغه د هلیکاپټر په ذریعہ باندې خوراکونه مختلف علاقو ته رسولی دي.
په څومره ورځو کې بلکه دغه سړکونه چې کم د دریو سیمو دي دا څومره اندازه مونږ ویل شو چې څو پورې به دا بحال شي؟
جی دا خو د محکمې انجینران تلی او د هر علاقې چې څومره نقصان شوی دی د هغې اندازې لګي، اسټیمیټ چې په دې باندې به څومره پیسې لګي او څومره به وخت لګي. داسې لومبنۍ اندازې مطابق چې دوی مونږ ته راکړې ده هغه کې دا یو میاشت کې به انشاءالله دا نوي روډونه چې دي ورته دغه شي کولاو شي. وزیر اعلی صاحب پرون میټینګ کړی وو او هغه کې دوی ته سخت ہدایت ورکړی چې تاسو په لس ورځې کې دننه دننه ټولی اندازې او اسټیمیټ مکمل کړئ چې به دې باندې زر تر زره کار شروع شي. مونږ ورته د پیسو بندوبست هم کړی دی، 100 میلیونه روپۍ چې دي مونږ سی این ڈبلیو محکمې ته ورکړي او 1.5 میلیونه چې دي هغه مې د اوبو محکمې پی ایچ ای ته ورکړي او د پاشي والا محکمه اریګیشن ته مونږ 10 میلیونه روپۍ ورکړي دي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. دا چې د سیلابونو له وجې رسیدلو زیانونو د خلکو ژوند څومره اغیزمن کړی دی، په دې اړه غلام غوث له دوو کسانو سره خبرې کړې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
زمانم خو کمال خان دی او د دیر علاقې اوسیدونکی یم. خو اختر نه پس چرالو یو خورا عمر سیرو ډېر په تکلیف باندې لارې مارم خراب وي بلارې کې خوړونه مړونه راوتی بل دل بسرالو دل دګه مین مسله د وبو مسله ده. او بنشته د سکو بم نشته د استعمال نشته لوخین زلو د باتروم ماتروم او د پینځم شپږم ورځ د شي بجلی هم نشته ده او کاروبار باندې هم ډیر اثر پر وته. او سرحدات څومره دینو چترال کاروبار ټوټلی په سرحدات باندې ډیفند کوي. بم وریت ویلی شو اگرم چشمش ولا بونی شو مستو شو او د ټوټلی لارې ماری بند دي. نو بازار کې هم سمزه نشته ده. اوس پر خدای شته پر خپل راتلو باندې خپېمانه یو چې مې ویلا خبره.
زما نوم سید حضرت ده، زره دیر نه راغلی ما، دلته زما کاروبار دی او د اختر نفس چې مونږ رالو ډېر زیات مشکلات دي. بجلی نشته دی، اوبه نشته دی، موبایلو کې چارج نشته دلته کې موبایل او خلکو جنریټر لګولی دي او 50 روپے موبایل اخلي ورته په ګنټو ګنټو باندې ناشته چې زما موبایل څوک پټ نه کی او ډیر غټ انتظار نه بعد به موبایل کې سب معمولی چارج وشي چې سب 45 ګنټه کارو کی هوټل کې لکه زیات تر هوټل د اوبو د وجنه بندي دي چای ما نه ملويږي او د لوغو سره د صفای د فر او بنشته نه هوټل هم بندي دي
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان د 500 تحصیلونو خلک شکایت کوي چې حکومت ورته د نقدو پیسو ورکولو سلسله بند کړې ده. دا خلک وایي چې د ګام خوښه 22000 کورنۍ غزمنې کړې دي. دغه خلک دړکه ورکوي چې که ستونزه حل نشو نو په احتجاج به لاس پورې کړي. عمر دراز وزیر نور معلومات راکوي.
د شمالي وزیرستان 15 تحصیلونو تحصیل سپینوام شوه دوسلی ګړیو او رزمک اوسیدونکي شکایت کوي چې وفاقي حکومت لخوا کډوالو لپاره د میاشتې 2000 نګ د مرستې پر دوی بند کړي. دوی وایي رجستریشن یې شوی او د تیر یو کال نه مرستې اخلي. چې دا ځل لګلې شوی د 2000 نګ د مرستې کیس دغه 15 تحصیلونو خلکو ته نه دی ورکړل شوی. زیاتوي دوی ته ویلی شي چې د سیمو څخه یې کډې نه دي کړې ځکه یې پر دوی مرستې بند کړې. د شمالی وزیرستان شوی تحصیل اوسیدونکي کمال خان وایي د روژې میاشتې 2000 نقد مرستې دوی ته نه دي میلاو شوی. بخت الله وایي که دوی متاثره نه وي نو اول به یې کډوال نه وی حساب کړی او ورته به یې نوملیکنه نه وی کړی. د شمالی وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان وایي اف ڈی ایم زرګونو خلک د مرستو څخه محروم کړي او متعلقه چارواکی دې د دې غور وکړي کني دوی با په درنو مجبور وي.
نو چې څه پر حکومت پاکستان وزیرستان سے د امن لیار واضح کړی نه وي د خلکو خپل کړی نه تطلی نه وي هغه وخت پر د اف ڈی ایم میز دا اختیارات نشي ورکوای د صوبه گورنر دا خبر تماشای نقشې نه په صورت دیگر چې دا درنه غوي او دغه ځمداریو
په دې اړه مو د قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای بیلابیلو چارواکو سره تماس ونیو خو پر دې موضوع چا خبرې ونه کړې. شمالي وزیرستان بې کوره شو خلکو ته د میاشتې 2000 نګ د مرستې د زونګ موبایل نیټورک په ذریعه میلاویږي. د زونګ موبایل کمپنی یو والا چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ته وویل چې 22,500 خاندانونو مرستې دا ځل بند شوې چې دوی ورته نه دي لیږلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 625، پر لنډو څپو 2113، 15,316، 15,316 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو اوریدلای سي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. سد پاسه درېونه وړاندې پر ډیورنډ کرخه انګور اډه باندې د پاکستانی او افغان عسکرو ترمنځ نښته شوې وه. له دې نښتې وروسته پولو تړل شو او دلته د میشتو پښتنو تګ راتګ ودرول شو. خو تېره ورځ د انګور اډې خلکو احتجاج وکړ او د دواړو هیوادونو له چارواکو د پولې د خلاصولو غوښتنه وکړه. نور تفصیل له ډیره اسماعیل خانه د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د سولي وزیرستان سرحدي سیمې انګورا ډینر را رسېدلو اطلاعاتو په مطابق دلته مشته په سلګونو قبایلیانو احتجاجي جلوس وایستلیو. جلوس شې شامل قبایلیانو د درویشت ورځو راسې د سرحدي کرښې او د خلکو په تګ راتګ د بندیز لګولو په سختو ټکچوک شغندنه او د پاکستان افغانستان دواړو حکومتونو د واکمنو نه یې کلکه غوښتنه وکړه چې دا بندیز د سمدستي پورتا کړای شي، ځکه چې په دغه وجه د سرحدي کرښې دواړه طرف ته مشته قبایلیون د رټو مشکلاتو سره مخمخ او دوی په دغې رنګ مشکلات نور زغملی نه شي. په احتجاجي جلوس کښې شامل د انګور اډا یو اوسېدونکی محبوب الله په دغه باره کښې په دا رنګ ږغېږي.
انگور اڈا کی مظاہرہ وکڑا کہ علمو نے مشروع نے عوام کی نصر ابدی کی شرکت وکا انتا بارڈر بند دائی دی خلق کے امد ورہ کے دیر مشکل دائی چچا دیدی کو لاؤول چابی پر لسکر کرے یہ کہ خلق کے دنیز دا احتجاج وکا دلی نیف بارڈر ہو رہی نیل دلی قبائل ہو رہے ہاں آزودی دلی ہاں آزودی نیف دی پاکستان حکومت نا دا مطالبہ وکڑا کہ گیت تا کلاو شی دی وجہ بن عوام تا دیر زیر تکلیف دائی تقریباً نیاش کی جی دا بازور بند دائی روزگار دیر کو پٹھپ بابند دائی مزدور تا تکلیف دائی ہر قسم خالصہ تکلیف تھا نمیز پاکستان نے حکومت نہ داغشت نہ اوکڑا اس مہربانی ہو گئی تو اس پمانس کے قسم سلائی تب مشکل ہی آگاہ تو اس کو زر نظر حل کئی چل ریڈیو پر ذریعہ سر امیر پاکستان ہو گوشت نہ کی افغانستان ہو گوشت نہ کی چنیش بلیار کے دا مشکلات حل کئی
یو بل قبائلی ملک فرمان اللہ زیاتوی
سر اس نے دیکھی جی دا بارڈر پر میز بندے بند آئے لوڑ گاڑی پرور بندے بھی لوڑ دی بازور دا دوی اس نے بند سوائی دا ہے ہر کاروباری سے کیم دا ہے اور گناہ سل ذرا در ذرا ان کو ملونا نقصان دے دی حالات کے بیچ میں مجبور شوی قوت علماء شرکت وک قومی مشرون شرکت وک تمرا چې دا انګیرا ډېر اوسې دین کې ځوانون وی ودر ټول شرکت کو وک د ټول په متفق کار باندې د پاکستان هاو غشتل د افغانستان ته ها شر وکړل چې می سره د ظلم اکی په بیچ باندې د لار خلاص شي.
یاد دی وی چې د سویلي وزیرستان په سرحدي سیمه انګورا ډاکش دغه بندیز د روان میاشتې په اولنۍ نټه هغه وخت ولګو شو چې کله پاکستانی چارواکیو دلته د باب وزیرستان پاکستان په نوم د دروازې په جوړول کار لګیا کا خو هلته موجود افغاني چارواکیو د دغې دروازې جوړول ونه ګالل او بیا د دواړو ملکونو د پوځي سرتیرو په منځ کښې د غټې وړې وسلې د ډزونو بدلون وشه چې په نتیجې کښې یې دوه پاکستاني دوه افغاني سرتیري پررژلي او یو افغانی پوځي سرتیری ووژلی شه. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے دا چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہے روئی
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د بلوچستان په کوټه کې یو شمېر بلوچو پیغلو او ځوانانو په وران سیمه کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو لخوا د عملیاتو پر ضد احتجاج کړی. دوی تور لګولی چې په دې عملیاتو کې بېګناه خلک وژل شوي دي، خو بلې خوا ته امنیتي ځواکونه بیا وایي په یادو سیمو کې په عملیاتو کې بېلتون غوښتونکي وسله وال وژلي دي. خدای نور ناصر پرې تفصیل راکوي.
احتجاج کوونکو تور پورې کړ چې د ځواکونو لخوا په دې عملیاتو کې بېګناه ولسي وګړي وژل شوي، ټپیان شوي او هم ترای تم شوي دي. د دې احتجاج یوې ګډونوالې مایکان بلوچ چې له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، د اواران پر دریو کلیو د پاکستانی پوځ الوتکو بمبار کړی او درې واړه کلي یې تباه کړي دي.
عید کې صبح اواران میں وحلی زیرک وحلی لکوی
د اختر په لومړی ورځ د اواران په کلیو وحلی زیرک وحلی لکوی کوچ او وحلی اسکای کونډ کې د پاکستانی پاوز جیټ الوتکو او هلیکوپټرو درې واړه کلی په محاصره کې واخیستل او په دې کلیو کې چې څومره هم کورونه وو هغه یې وسوځل او د دې کلیو ماشومان، سپرنجرې، نارینه او زنانه ټول تر اوسه پورې په هغه سیمه کې په محاصره کې دي. د مایکان بلوڅ په خبره په دې عملیاتو کې و ولسی وګړي وجل سوي چې د خبره له هیڅ سوي وسلوال ډلې سره تعلق نه و. خو بلې خواته په کوټه کې د ملیشا ځواکونو له مرکزی دفتر په وار وار رسنیو ته بیانونه خپاره سوي چې په یادو سیمو کې د دوی ځواکونو د بلوڅ بیلتون غشتون کې وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ وسلوال وژلي او ځینې نور یې ژوندې نیولي. د صوبی بلوڅ میشته اواران سیمه چې د بیلتون غشتون کې وسلوال ډلې بی ایل ایف د مشر قمندان ډاکټر الانظر پلرنای ټاټوبی دی له یوې مودې راهیسې د یادې وسلوال ډلې د وسلوالو مهم ځای بلل کېده. خو له تیرو څو اونیو راهیسې پکې امنیتي ځواکونو په خاصه توګه پاکستاني ملیشاو عملیات پیل کړي چې شاوخوا هر ورځ په دې عملیاتو کې د دې ډلې د وسلوالو د وژل کېدو خبرونه ورکوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کواټا.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ. ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي که څه هم له کلونو راهیسې د پاکستان هر یو حکومت له خپل ولس سره ژمنه کوي چې د ملک ته خالص داخلي پیداوار یا جی ډی پی 4% به په تعلیم مصرفي، خو تر دې دمه کله هم دغه ژمنې ته عملي بڼه نه ده ورکړل شوې چې له وجې په دې هیواد کې د تعلیم څانګه له بحران سره مخامخ ده. نور تفصیل اسرارالله مومن وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي پاکستان کې دننه حکومتونه ژمنې ډېرې او عملي ګامونه کم پورته کوي. دا خبره د یوې مشهورې غیر سرکاري ادارې په رپورټ کې مخې ته راغلي. دا اداره چې د تعلیم لپاره مبارزه کوي وایي کچېرې د پاکستان حکومت خپل دا ژمنه پوره کړي چې د خالص داخلي پیداوار یا جی ډی پی 4% به په تعلیم مصرف کړي، نو د دې کار لپاره به د هیواد ته 1.1 کروڑ روپۍ پکار وي. په مقاله کې راغلي دي له اوږدې مودې راهیسې د پاکستان هر یو حکومت وایي چې د ملک د خالص داخلي پیداوار 4% به په تعلیم مصرفوي، خو تر دې دمه کله هم داسې نه دي شوي. او همداراز په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د اوسلو په سرمشریزه کې د غژمنه تکرار کړي. حکمران ګوند په خپل انتخاباتي کمپاین او له دې وړاندې هم په وار وار ویلي دي چې دوی به د جی ډی پی 4% برخه په تعلیم مصرفوي، خو د 2015-16 کال بجټ کې د تعلیم لپاره 3.3 روپۍ ایښودل شوي، کوم چې د جی ډی پی یوازې 2.8 جوړوي. او حمله دې قبله د پاکستان په تعلیمي څانګه کې پرمختګ تر دې دمه نه دی شوی. البته په تیرو درې کلونو کې په تعلیمي خرچو کې 1.45 روپۍ زیاتوالی شوی او د دې لپاره پیسې تقریبا ټولې د صوبو لخوا راغلي دي، خو د دې باوجود د تعلیم په څانګه کې عملي کار په نظر نه راځي او د سرکاري سکولونو حالت ډیر زیات خراب دی. په مقاله کې راغلي دي ښکارینه چې په پاکستان کې به تعلیم خشي سکال چې صوبو کومې بودیجې اعلان کړي په هغې کې سند تر ټولو کم 14% په تعلیمي بجټ کې زیاتوالی کړی. زیاتې پیسې د بلوچستان حکومت د تعلیم لپاره مختص کړي دي او دارنګ په تعلیمي بجټ کې یې 9.5% اضافه کړي، بلخوا مرکزی حکومت په تعلیمي بجټ کې 1.5% زیاتوالی کړي. خو د دې هر څه باوجودو کېدای شي چې ډېر لږ تعلیمي بدلون مخې ته راشي، ځکه چې په دې تعلیمي بودیجو کې به زیاتره پیسې استادانو ته په تنخواګانو کې ورکړل کېږي. که یو خو دغه استادان سکولونو کې حاضري نه کوي، نو بلخوا یې تعلیمي کچه هم ډېره ښکته ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس هم د یوې مختلفې موضوع په اړه درته رپورټ وړاندې کوو. خبره د مومندو د خټکو ده. په دې سیمه کې هر ورځ خواوشا 1.5 ګاډي له خټکو ډکیږي او د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو ته وړل کیږي. د شهنواز ترکزی رپورټ کې نور تفصیل اورو.
د کوزه محمود جنسی او د تنازی ښکار کلیو کې لږو زیات 800 جربز مکه باندې خټکی کرل شي. د دغه سیمه نه هر ورځ لږو زیات 1.5 ګاډي د خټکو ډک شي او سواد تیمرګری او باجوړ ته وړل شي. په دغه کلو کې چې خټکی کرل شي نو مټین، شنې غونډه، شیرانو پټي او تر د بډي ظریف کورنو ځمکې پکې شامل دي. سهار وختي کروندګر ځي او په پټو کې خټکی راغونډوي.
ما عبدالله یاره یو 8 جریبه هم د ایرانی کرلی او 2 جریبه هم د پرېدار کرلی. د خټکی ولا سیزن خو دی ایرانو ول خو خره پرېدار ول خراب دا په دې وجه خو خشي دا بلزی کې شته دی نو دا خو غړیر دی په دې علاقه دا زکه کا میب دی شګل نشانه زمکره په دغه خوګي خټکی ویندوانه د باجول ته ملګری مانسیری د بدیل دینو تزي
د دغه سیمول زیاتره خپل زمکه دهقانانو لپاره نیمای ګټه او یا په اجاره ورکوي او دا ځکه چې دهقانان د فصل په کرلو او په خصمانه ډیر خپويږي
زمانو مادل ایرانی خټکی هم کار لري جی یاره بس دا خو دوه جیره په پټې نه غالي باندې 90000 روپے دی وکړي خو 90 نه نیم پنی مچ کم دی او ګی ګټي کم اس کم دی 2 لک روپے ګی له جوړی کړي بس دې خصوصیت دار چې دا خرابېږي نه زر ټیملی غټي ګم ډیر وزن هم ډیر دی یاره بس خواري خو دا ځکه ډیر دی سپریګان غوړی دا یو مچ دی هغه وهی کم اس کم پاګی باندې په دریم اورز په پیداګې مچ سپری کې یاره کم اس کم یو جیرب چی سمې 60-70 من خټکی من په لومبی ټیم کې 2400 یم او به 2000 شو
د خټکو په یوې جیر پټی کې لک تر لګه درې تنه هر وخت پر روزګار وي
دغه په یو جیر پټی کې چې کوم دی تقریبا شپږ کسان و کسان چې سونه مطلب دار چې 30 پټی زر سوق زر سازي بیا په ډیر په کار راځي دیش پنځه دیش ګاډي بزي ډیر ګاډي دي سی به اور کنه ډیر سوداګر دی مل تر خواري شي کنه سو کې خار ته وڑی سو کې دی مرګری ته وڑی د ایرانیا خټکیان دی دا ډیر مشهور
او د خټکو د کروند تر د سلور میاشت پورې سیزن لری او دا ساتي شو کروانه ده ولی کروندګر وای چې په لندو ورځو کې به ختم شي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د ماسپخین یو نیمه بجو شو لند خبرونه ل انیس اجمل اورو
په خیبر پختونخوا کې د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې په چترال کې د بارانونو له وجې د مړه شوو کسانو شمېره شپږشتو ته رسېدلې ده. دا خبره د پی ډی ایم ایچ ویان لطیف الرحمان نن مشال ریډیو ته کړې ده. ده ویلي دي چې په دغه سیمه کې 165 کورونه په سیلابونو کې ویجاړ شوي هم دي. بلخوا د بره مومند انجنیر چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې پرون د هلمزو یوسف خیل اوسېدونکي د رحمان ګل په نامه د یو تن دوه لوڼه د بارانونو له وجې جوړې شوې کندې ته پرې وجل شوی دی. په کوټه کې ځینو بلوچ ځوانانو په وارانسی سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا د عملیاتو پر ضد احتجاج کړی دی. د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته پرون مازدیګر احتجاج کوونکو تور پورې کړ چې د ځواکونو لخوا په دې عملیاتو کې بېګنا او لسی وګړي وجل شوي دي. بل خوا ته امنیتي ځواکونه وایي په یادو سیمه کې د عملیاتو پر مهال بلوچ بلتون غوښتونکي وسله وال وژل دي. د بدخشان امنیتی چارواکي وایي چې په وردو جو شهدا ولسوالو کې افغان پوځیانو له وسله والو مخالفینو سره نښته کړې چې پکې 21 وسله والو جل شوي او اته 9 ټپیان شوي دي. په عین حال کې د وسله والو طالبانو ویان زبی الله مجاهد وایي چې په وردو جو لسوالۍ کې د دوی جنگیالو لس افغان پوځیانو ته مریچوب لاړولې ده. په جلال آباد کې د چاودنې له امله 4 تنه زخمیان شوي دي. د ننګرهار د امنیا کمانډارې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال مشال ریډیو ته ویلي نن د جلال آباد خار غلام محمد سلور لارې ته څیرمه ده. پولیسو له یو چیک پوسټ سره نږدې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله دوه پولیس او دوه تنه وګړي زخمیان شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر ویلي دي چې د پکتیکا په بیرمل ولسوالۍ کې د امریکا په هوایي برید کې د القاعده ډلې یو لوړ پوړی قومندان ابو خلیل سوډانی وژل شوی دی. اشټن کارټر دا خبره پرون کړې ده. د ایران یو لوړ پوړی ډیپلومیټ محمد جواد ظریف بانن کویت، قطر او سبال آباد عراق دوري کوي. خبري ایجنسیونه وایي چې نوموړی به د خپل سفر پر مهال د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبري وکړي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې ده د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. دا پروګرام تاسو لپاره زمونږ همکار ګل ایاز جوړ کړی دی. راځي چې ورته وښو شو چې در اغي روس ته یو بل انیس پروګرام هم لرو او ریدلې مهیروي.
د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مودر لا ل نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلای اداري ناسا خلای جاز نیو هورایزنز د نظام شمسي اخري سیاري پلوټو ته نږدې رسیدلې ده او له هغه ځای څخه یې زمکه دا سیګنل لیګلې دي. د نیو هورایزنز خلای جاز نه ترلاسه شوی پیغام نه معلومه شوی چې پلوټو سیارې ته نږدې 14 کیلومتر فی سیکنډ رفتار سره دغه سفر شروع شوی دی. دغه پیغام په میډرټ کې موجود د امریکا خلای ادارې ناسا انټینا
ته ملاو شوی دی. دا پیغام له 4.5 عرب کیلومتر لری ځمکې ته رسیدلې دی او په دې کې 4 غنټې او 25 منټه وخت لګیدلې دی. په دې مشن کې شامل ساینسدانان او انجینران په دې تجسس کې و چې کله به نیو هورایزنز خلای جاز نه پیغام ترلاسه کړي. په دې مشن یو مشر الیس بومن وای چې خلای جاز بالکل سم کار کوي او د پلوټو نظام په اړه یې د معلوماتو ریکارډ جمع کړی دی او اوس د غجاز د پلوټو نظام نه بهر په لور روان شوی دی. ساینسدانان وایي چې د پلوټو په اړه ټول معلومات انجینیرینګ حواله سره دی. دغه خلای جاز به له پلوټو سیارې څخه های ریزولوشنز عکسونه هم ځمکې ته لیږي. نیو هورایزنز خلای جاز او پلوټو سیارې ستانه شاوخوا 2500 کیلومتره په مسافت کې و او دغه سیارې مفصل عکسونه او نور ساينسي معلومات یې راغون کړی دی. د نیو هورایزنز خلای جاز پلوټو سیارې ته دومره نږدې تیریدل د خلا په تاریخ کې ډیره زیاته مهمه موقعه و. د کامیابی په نتیجه کې د اتارت نواخلی تر پلوټو سیارې پوری د نظام شمسی نه کلاسیکی سیارو لګ تر لګ د یو سفر عمل مکمل شوه دی. نیو هورایزنز خلای جاز پلوټو سیارې ته په نه نیمو کالو کې رسیدلې دی. له شمسی تورین چلیدونکو سولر امپلس 2 هوایی جاز بیټری ته نقصان رسیدو له وجې په امریکا کې دننه الوت د 2.9 لپاره ځنډول شوې دي. سولر امپلس 2 خلای جاز له جاپان د امریکا هوایی ریاست پورې د الوت ریکارډ جوړ کړی وو او د سفر دوران د جاز د بیټری یو یونټ ډیر زیات ګرم شوی وو. د دې جاز انجینیر د خرابې لری کولو لپاره کوششونه کوي او دا به معلوموي چې آیا دغه جاز ته د نوو پرزو ضرورت شته او کنه. د جاز الوت کې د زند روستو د دې خبرې امکان هم کم شوی دی چې سولر امپلس 2 به د نړۍ ګیر چاپیر د سفر مشن په روان کال کې مکمل کړي او کنه. سولر امپلس 2 شمسی هوایی جاز د مارچ په میاشت کې له دوبۍ نه سفر شروع کړی وو او د 500 نه واخلې تر شپږو میاشتو کې واپس د غزای ته رسیدل وو، خو په لار کې د خراب موسم او په شیډیول کې د اونو تاخیر له وجې په دې مشن کې ځنډ رامنځته شوی دی. کچری سولر امپلس 2 زر تر زره د امریکا مشرقي ساحل ته ونه رسیدو نو بیا د الوت لپاره موسم سازگار به نه وي. د الوتکې کم رفتار، د کم وزن او د 2.5 متره وزر له وجې دغه جاز په مخصوص موسمي حالاتو کې سفر کوي او د اگست میاشت وروسته د نړۍ دویم لوی سمندر په سر سفر کولو امکانات به هم ډیر زیات کم شي. د شمسی توانی هوایی جاز پایلټ اندری بوشبرګ په جولای میاشت کې له جاپان ناګویا نه د امریکا هوایی ریاست پورې د الوت څو ریکارډونه جوړ کړي وو. نوموړي له شمسی توانی الوت کې د 2.5 زره کیلومتره سفر په 1.43 غنټو کې کړی دی. د نړۍ ګیر چاپیر په شمسی توانی نه چلیدونکي هوایی جاز د الوت بل پړاو به د هوایی ریاست نه د فونکس او اریزونا پورې وي. د امریکا په شمال مشرقي علاقې نیو هیمپشایر کې د هغه هیواد تر ټولو لوی غر ماونت واشنگټن دی. په ځینو وختونو کې په دغه ځای کې اوسیدونکو دې ته هوم آف ګریټ اسپیرټ یعنی د عظیم روح کور ورته ویلو، خو اوس په نړۍ کې خلک دې ته د نړۍ بدترین موسم کور وای. د ماونت واشنگټن موسم ډیر زیات یخ وي او په دغه ځای کې کال او سر واوره وریږي. په دغه ځای کې هر وخت سخته لړه هم وي او سختي طوفاني هواګانې چلیږي. د دغه ځای موسم د ماونت ایورست او د قطب جنوبي په شان تر ټولو یخ دی. په دغه ځای کې درجه حرارت منفی 6.6 سانتیګریډ ریکارډ شوی دی. د ماونت واشنگټن غر په سوکا په 1922 کال کې د سال لپاره یو ودانۍ جوړ کړ شوی و. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم مینینز په لومړي نمبر دی. فلم مینینز تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 400 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ټرمینیټر جینیسس دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 210 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم جوراسیک ورلد دی چې تر اوسه پورې یې د 1.5 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم مینینز په لومړي نمبر دی، جوراسیک ورلد په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم انسایډ آؤٹ دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم مس تنکپور حاضر هو په لومړي نمبر، په دویم نمبر فلم اے بی سی ڈی 2 دی او په دریم نمبر فلم هماری ادھوری کہانی دی. د امریکا هالی ووډ سینما مشهور ایکټرانو ایرک بانا، کریس پاین او کیسی افلک نوی فلم دی فائنسٹ آورز لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی قصه جوړ کړ شوی دی. دا فلم د امریکا د ساحلي ځواکونو د یو ژغورنی میشن باندې جوړ دی. دا پیښه په 1952 کال کې رامنځته شوې وه، کله چې یو سمندري جاز په سمندر کې د طوفان له وجې په دوو برخو کې مات شي او یوه برخه کې یې د جاز عمله پاتې شي. د دغه کسانو ژغورنې لپاره د سمندري ځواکونو یوه ډله په سخت طوفان کې خپل میشن پیل کړي. دا فلم ډیزنی پکچرز جوړ کړی دی. فلم دی فاینست آورز وا د راروان کال جنوري په میاشت کې نمایشته پاره وړاندې کیږي.
You know, they're saying this is going to be the biggest storm that ever hit the East Coast. It's going to be hurricane strength in an hour. If we make it out alive
from the depths of the sea. What's this on the radio? Ship breaking up.
She's a T2 tanker, split right in half.
We got maybe 2-3 hours, and then we sink. Where you
are. Chief, pick yourself a crew, and you assist that ship, you hear?
That's why I signed up. Guess now's my chance.
A man in there don't know what he's doing. He's sending you out to die.
The Coast Guard, they say, you gotta go out. They don't say you gotta come back in.
No one's getting over the bar in this weather. It's a suicide mission.
You're gonna come in here scared every time he's out in the water?
Please call them back.
I'm not giving up on him.
Not on my watch.
He's got his orders. Get her out of here.
You're sending him out to die.
Brace yourselves.
د هالیوډ وتلی اداکار ټام هانکس او وتلی ډایریکټر سټیون سپیلبرګ نوې فلم بریج آف سپایس به د اکتوبر میاشتې په 14 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا فلم د سړې جګړې پر وخت د امریکا او روس ترمنځ د جاسوسانو د تبادلې په رښتینی قصه جوړ کړ شوی دی. په فلم کې ټام یو وکیل وي او هغه ته دا کار وسپارل شي چې له روس سره د یو پایلټ په بدل کې د جاسوس ورکولو معاهده وکړي. د سړې جګړې پر وخت روس د امریکا یو جاسوسي الوتکه راغورځولي وي او په امریکایي پایلټ مقدمه چلوي. بل پلو امریکا د روس یو جاسوس نیولی وي. د دغه کسانو تبادله په برلن کې په مشهور پل کېږي.
Something important has come up.
We've got a Soviet spy.
But there's a wrinkle.
They got our spy pilot. Or the head full of classified information. The Russians want their man back before he cracks. We want you to negotiate the swap.
I'm an insurance lawyer. I'm not sure I want to pick that up.
Are you good at what you do?
This will be a first for the both of us.
You should be careful.
I'm talking to you about the security of your country.
Why aren't we hanging him? He's a spy!
You're asking me to violate the Constitution.
Do you know how people will look at us? The family of a man trying to free a traitor?
Everyone deserves a defense. Every person matters. Where do they want this negotiation?
East Berlin.
We need to have the conversation our governments can't.
People in my country consider this an act of war.
You can call it what you want. Let's be clear. Nobody is safe.
نیندی سینما تر ټولو وتلی اکټر شاهروخ خان نوې فلم فین لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا شاهروخ خان فلم به د راروان کال د اپریل میاشتې په 15 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. د فلم فین لومړی ټریلر چې یو منټ دی پکې ښودل شوی چې شاهروخ خان په خپل کور چې منت ورته ویل کیږي په چتر ښکاره شي او خپل مینوالو ته لاسونه خوځوي. دا فلم یش راج کمپنی جوړ کړی دی. د دې فلم پروډوسر ادیتا چوپړه دی. په فلم فین کې د شاهروخ خان نوم ګوروف وی.
Thank you.
د هندی سینما مشهور اکټرانو نانا پاټیکر، انیل کپور، پارش راول، جان ابراهیم او نصیر الدین شاه نوې فلم ویلکم بیک ٹریلر خپور شوی دی. دا مزایه فلم دی او دا ویلکم فلم سیریز دویمه برخه ده. فلم ویلکم بیک په سپتمبر په څلورمه نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
عزت دار آدمی بے بس ہوتا ہے، ہفتہ دینا پڑتا ہے۔
آپ کی شرافت کے چکر میں میں قائدے میں ہوں، ورنہ اب تک میرے خود کے دو چار القائدے ہوتے۔ آپ کا اپنا بیٹا آپ نے بتایا بھی نہیں۔
بتایا نہیں کیا مطلب ہے؟ میرا تو چاچا بھی ہے، میرا ماما بھی ہے، اس کے بارے میں نے کبھی بھی آپ کو بتایا؟
اب اچھے خاندان کا شریف لڑکا کہاں سے ملے گا؟
اپن پہ جو ہاتھ ڈالتا ہے اپن اسی پہ ڈالتا ہے۔
وانٹیڈ، موت کا پہلا نام۔
मजनू।
हाँ बोलो भाई।
भगवान का दिया हुआ सब।
अरे बंद करो यार, तुम्हारा ये सन 39 का डायलॉग।
अरे पूरी बात तो सुन
ले। पूरी? अरे तुम्हारा वो दौलत शौहरत इज्जत, उसके बाद का कुछ बोलो।
قدرمنه اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپ او حیرانوونکي معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړي، په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
اوس تاسو پام د مشال رادیو 19 خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې پر لور راګرځوم. د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې دا ځل د پاکستان په مدرسو کې د فرقواریت یا ډلبندۍ په موضوع بحث شوی دی. یو خوا که یو شمیر پاکستانی مدرسې په سخت دریځۍ او تشدد خورولو تورنې دي، نو بل خوا په دې هیواد کې د مذهبي فرقواریت یوه سرچینه هم دغه مدرسې ګڼل کیږي. په پاکستان کې د مدرسو 15 تنظیمونه هم د مسلک یا فرقې پر اساس فعالیت کوي. دا چې په دې هیواد کې مدرسې په مذهبي فرقواریت کې تر کومه حده لاس لري، په خبرونه کې به په اړه معلومات ترلاسه کړئ. دا خبرونه ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده.
مدرسې په اوسني عصر کې د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. یو خاطه که په پاکستان کې پر ځینو مدرسو د سخت دریځۍ او تشدد خورولو تور پورې کیږي، نو بلخوا په دې هیواد کې د مذهبي فرقواریت یا ډلبندۍ یوه سرچینه همدغه مدرسې ګڼل کیږي. په پاکستان کې د مدارسو 15 تنظیمونه دي چې له هر یوه سره د مسلک یا فرقې پر اساس په سلګونه او آن په زرګونه مدرسې رجسټرډ دي. مدرسې په اوسنی عصر کې نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې په پاکستان کې په مذهبي فرقواریت کې مدرسې تر کومه حده لاس لري. په پاکستان کې دا وخت د 15000 شاوخوا مدرسې دي چې د 15 بیلابیلو تنظیمونو سره رجسټر دي. د بیا اندازې سره سم هم دومره شمیر مدرسې نورې هم شته چې بیل اندراج فعالیت کوي. د 15 تنظیمونو تر څارنې لاندې مدرسې د بیلابیلو مسلکونو پر اساس فعالیت کوي چې په لوی سر کې په سنی او شیعه کې ویشل شوي او بیا وروسته په سنی کې سره تقسیم شوي دي. د متحده عرب اماراتو په مذهبي چارو وزارت کې مشاور مفتي ذاکر الله ذاکری یې څه دا ډول تشریح کوي.
وفاق المدارس الشيعه دي، يو وفاق المدارس العربيه دي، او يو وفاق المدارس السلفيه دي، او يو چې دي رابطه المدارس او بل تنظيم المدارس دي. دي چې کوم د سنن حسابونه دي، دا سر خپل کې تقریبا یو ډیر حد پورې نږدې دي لکه دیوبندي، بریلوي او د جماعت اسلامي مکتب فکر خلک چې دا هم حساب سره یو اندازه قریب دي. پاتې شو شيعه، نو دا خو ظاهره خبره د خپل مستقل نصاب دي د فقه جعفري په حساب باندې، او وفاق المدارس السلفيه نو دوی زیات تاثر چې دا د وهابي فکر یا د محمد ابن سعود او د محمد ابن عبد الوهاب چې کوم مذهبي معاهده وا د هغه ندوی متاثر دي او په سعودي جامعاتو کې چې کوم درسونه ویل کیږي یا د هغوی په مدارسو کې نو په هغه باندې د خلک زور ورکوي.
د مفتی زاکری په خبره په سنی تنظیمونو کې وفاق المدارس العربیه د دیوبندی فکر، تنظیم المدارس د بریلوی فکر، رابطه المدارس د ابو العلا مودودی یا جماعت اسلامی فکر او وفاق المدارس السلفیه بیا د سعودي فکر تر اغیز لاندې کار کوي چې په مزاج کې د نورو په پرتله سخت دریزی زیاته ده.
وهابي مکتب فکر چې دا کوم د دې ټول تاثر او زیات یعنی اغیزه قرباني د سعودي د فکر ده. سعودي کې کوم فکر راځي د تسکولونو مکتبونو او خونځو کې نو دا هغه فکر نه متاثر دي او د دې خلکو په مزاج کې شدت زیات دی. نو د دې وجنا اکثره چې کوم تحریکونه د جنگ او جدل او د وهلو ټکولو په دنیا کې پیدا شوي دي نو اکثره د دې سره اړه لري.
په پاکستان کې هم یو شمېر مدرسې داسې دي چې د سخت دریزي او متشدد فکر خورولو تور پر پوري کیږي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو کارپو هاشم بابر وای دلته په مدرسو کې د یو خاص فرقې او تشدد درس ورکول کیږي چې په نتیجه کې یې شرخوشي او سوال پیدا کیږي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي. مونږ به چې د کوم مدرسو نه طالب علمان او باسو صرف مذهبي تعلیم او هم خصوصا یو خصوصي فرقه تعلیم مونږ ورکو او بیا د شدت پسندای تعلیم ولا ورکو دا خو مونږ یو داسې فوج جوړ کړی دی او چې نن سبا چې کوم دی مونږ ته تکلیف دی د طالبانو په شکل کې دغه فوج لګیا یو مونږ وینو د شدت پسند په شکل کې دا وینو د القاعده د سول ځان وینو.
په پاکستان کې که څه هم مدرسې له دې انکار کوي چې خپل زده کوونکو ته د جنگ روزنه ورکوي او هغوی جهاد ته تیاروي، خو یو شمېر مدرسې بیا دا وایي چې دوی د کتاب تر حده د جهاد فضایل ورته بیانوي او په زده کوونکو کې شوق پیدا کوي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پاکستانی مدرسې خپل زده کوونکو ته د مذهب یو ځانګړی تشریح ورکوي چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ذهن کې د نورو فرقو په ضد فکر زیږي.
جہاد نہیں بھی سکھاتے تو اپنا فرقہ وارانہ
کچری مدرسے جہاد نہ ورخی ہم خوخپل فرقہ اس تشدد ضرور ورخی دوی د ټولنې مزاج بدلوی دوی په هغه توګه د مذهب درس نه ورکوي چې یو وخت په اسلامي تاریخ کې په دینی مدرسو کې ورخودل کېده چې تحقیق او روزنه بکیده. دوی یوازې د ژبې په سر شیان ورزه کوي او د مذهب یو ځانګړي تشریح ورته کوي چې لکه بلې د زده کوونکو نظر د نورو ادیانو یا فرقو په اړه د تشدد بڑه خپلوي
شدت پسندی کا اختیار کرتے ہیں.
لراپورن سرسم په 2014 کال کې د پاکستان د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی په باړه کې د منګل باغ په مشرۍ لشکر اسلام وسلوالي ډلې ځای خلکو ته ویلي و چې هر کورنۍ باید خپل یو زوی د دوی په ځانګړو مدرسو کې داخل کړي یا کدا سینې کولای نو 400,000 روپۍ دي د جرمانی په توګه ورسره جمع کړي. پر دې ډلې دا تور و چې کېدای شي د ماشومان په وسلوالو فعالیتونو یا ځانمرګو بردونو کې وکاروي. په لاهور کې لیکوال او څېړونکي ډاکټر مبارک حیدر وایي چې د مدرسو لخوا پیدا شوی فرقواریت یا ډلبندي ورو ورو په نورو وړو ډلو ټپلو کې ویشل کیږي چې اخر یو دبل په ضد ودرېږي.
انتهایی فرقواریت پیدا کیه انہوں نے اس میں دوسرا ان کا کوئی میتھڈ ہو نہیں سکتا.
مدرسو ډیر زیات فرقواریت پیدا کړی دی، دوی بل لار نشي لرلی. دا ځکه چې مذهب یو ډیره احساساتي موضوع ده، نو که څوک د احساساتي شیانو څارنه ونه کړي نو د دې ضمانت به څوک ورکوي چې ملا یا د مدرسې چلوونکی به دغو احساساتو ته نوره هوا نه ورکوي؟ هغه به دا کار کوي ځکه د یو احساساتي مبلغ لپاره تر ټولو اسانه لار دا ده چې د خپل مخالف ډلې په مقابل کې به کرکه او ویره خپروي. تر ټولو وړاندې خو دوی د یو بل مخالفت کوي. بل په پاکستان کې اقلیتونه په دومره لوی طاقت کې نه دي او رول یې د صفر برابر دی، نو بیا په فطري ډول مذهب په خپل منځ کې په ډلو او فرقو کې تقسیمیږي. دا بیا پر احمدیانو یا شیعهګانو نه درېږي، بلکې بیا به د بریلوي او وهابي ترمنځ جګړه وي. دا ډېر ژور تقسیم دی. هغه چې وایي بیا به د هرې فرقې کس بل ته کافر وایي او یو ځان به ورته مسلمان ښکاري، نو دا تقسیم به تر دې حده پر مخ ځي.
په پاکستان کې لیدل شوی چې ځینې مذهبي فرقې د یو بل په ضد د تبلیغاتو تر څنګ کتابونه هم لیکي. دینی عالم او د مدرسې یو ښوونکی مولانا محمد احمد واصل واستی وایي چې د یو بل په ضد لیکنې کول د مدرسو لخوا د تیاری نتیجه ده.
یو خدا دی چې د فرقو په دونه وافر مقدار باندې کتابونه لیکل کېږي چې اهل حدیث د حنفیانو خلاف، حنفیان د اهل حدیثو خلاف، بریلویان د دیوبندیانو خلاف، دیوبندیان د بریلویانو خلاف، دا نور بیا د جماعتیانو خلاف، جماعتیان بیا د دوی خلاف، په دونه لوی پیمانه باندې دا کار کوي. دا د هغه ذهني تیاری نتیجه ده. دویم دا دی چې پر قرآن او سنت باندې خلک له سره غور پرېښو. یعنی اوس په دا وخت کې موږ ته بې شمېره ډېرې مسلې پېښې دي. پکار دا ده چې جدید مسایلو دپاره جدید مطالعه وشي، د قرآن او سنت باندې بیا وکتلی شي. کله کله داسې وي چې په بل مذهب کې یو داسې مسله وي چې زموږ د مذهب والا یا خلصایي چې په هغه کې د فقه په لحاظ باندې گنجایش وي، نو هغه نوی د فکر کار، د تجدید کار په امت کې هغه پاتې شي. دریم تر ګردو لویه مسله دا شوه چې قوم منتشر شو. یعنی قوم اوس په دغه باندې پریشان دي چې ته ما ته څه وایې، پلانی مولي صاحب څه وایي، پلانی مولي صاحب څه وایي، پلانی مولي صاحب څه وایي. خلک د چا هغه ومنم، زموږ د کلي کې زلزله شوي وه، خلک پنجاب ته تللي وو، نو په بریلویانو پسې مونځ کړی وو، هنګامه جوړه وه چې بابا داسې مسلمانان دي چې کافران هم دي، هنځون هم کوي او تعجد هم کوي، دغه هم کوي. ایا زور د کلی علما چې ورسره تللي وو هغه ورته وویل چې دا مشرکان دي، دینه دي. هغه ویل بابا موږ خو نه مشرکان. خلک ذهني طور پر دونه منتشر دي چې څوک یې راټولولای نه شي.
که څه هم په پاکستان کې د مدرسو 15 تنظیمونو د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان په نامه یو اتحادیه جوړ کړې، خو بیا هم پر یو نصاب او ځینو نور عقیدوي مسایلو له یو بل سره اختلاف لري. په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدای وای چې د مدرسو مشران باید د یو بل د نظر احترام وکړي او خپل شاګردانو ته هم دا درس ورکړي.
دا باید د دې باعث نشي چې خپل شاګردانو ته ووایي چې زما د نظر نه مخالف وو او په دغه طریقه باندې نه وو، دغه نور خلک چې د اسلام نه موزي او د مسلمانۍ نه موزي، او دلته منګه د فرقواریت او د فرقه پرستۍ لپاره دلته لار جوړو چې په دې کې په یواز د دې باندې چې د اسلام او د مسلمانانو د وحدت د پاره کار وکړو، منګه د مسلمانانو د تفرق او تشدد د پاره کار کوو. او دا د وخت مبرم ضرورت دی چې دینی علما او د مدارسو رئیسان سره په دې باندې کینی چې دغه فرعي اختلافات چې په دین کې شته دي او په د امامانو نم راپاتې دي او په نورو ځایونو کې شته دي، دغه څنګه کولی شي چې د یو وساتې نظر سره د بل نظر احترام وکړي او هغوی په بیدینۍ او په کفر باندې متهم نه شي.
په پاکستانی مدرسو کې د فرقواریت یا ډلبندۍ د شتون د تورونو په اړه د تنظیم المدارس پاکستان مشر مفتي منیب الرحمن وایي چې په نړیواله توګه بیلابیل مفکورې او نظرونه منل سوي او په کثیر المذهبي ټولن کې هر څوک په خپلو معاملاتو کې آزاد وي.
مکاتب فکر کو تو دنیا دینائی نہیں کرتی، تسلیم کرتی ہے.
نړی د بیلابیلو مفکورو څه انکار نه کوي، بلکې هغه تسلیموي. آیا د لبنان په عین کې دا نه دی راغلی چې ولسمشر به عیسائی وي، وزیر اعظم به سنی مسلمان وي، او سپیکر یا د پارلمان رئیس به شیعه مسلمان وي؟ نو په دې وجه آیا په هغه هیواد کې څه ستونزه رامنځته شوې ده؟ همدا ډول په کثیر المذهبي یا ګڼ مذاهبو لرونکو ټولنه کې هر چاته په خپلو معاملاتو کې ازادي ترلاسه وي.
معاملات میں آزادی ہوتی ہے.
خو په پاکستان کې د سوي چې ځینې وخت فرقواریت د تشدد باندې خپلوي چې په پایله کې مرګ جوړ هم رامنځته کیږي. د دې څرګند مثال د شیا او سنی مذهبي سختداري زړل ترمنځ نشټې دي. د کراچي د دارالخير مدرسې ځینې طالبان په دې شهر کې تیر کال وژل شول. د دې مدرسې ویاند احمد الرحمن وایي چې دا د حکومت کار دی چې قاتلین معلوم او بیا پیدا کړي. نوموړي وایي دوی هیڅکله د تشدد او فرقواریت درس نه دی ورکړي.
نه د فرقه واریت تعلیم ورکول کیږي، نه د شدت پسند خبره پکې ته کیږي، نه چابل مسلک ته بد ویل کیږي. بلکې مونږ دا خبره یاد کړلې ده همیشه د پاره، او مونږ د دې تعلیم نه ورکو چې مثال دی د یو بازار، د یو مارکیټ، یو شاپینګ سنټر دی. په هغه شاپینګ سنټر کې لس دکانونه په یو ځای باندې د کپڑے دکانونه دي، لیکن اغستو واره چې کوم دی کاک هغه یو دکان ته ځي. دا د وجه څه ده؟ نو پکار دا دی هغه نور ورته چغې نه وهي. نو پکار دا ده چې خپل معاملات داسې بهترینې خودل پکار دي چې د هغې نه د بل چا زړه هم نه ازاریږي، او خپل خبره په داس انداز باندې کول پکار دی چې داخینه د خیر لارې کولاویږي.
بلخ د همدې شهر په ترتیل قران مدرسه کې شیخ الحدیث مفتی سلیم الله وایي چې په اصول کې اختلاف نسته، دا یوازې د رائے اختلاف دی.
فرقه کې اختلاف هیڅ نسته، سوا له رائے د اختلاف. تو از زید په سینه باندې لاسونه تلم، بل وایي زه لاسونه خلاصوم، بل وایي زه په نامه تلم. دا خو هیڅ اختلاف نه دی. اختلاف زموږ اصول کې هیڅ اختلاف نسته چې الله یو دی، رسول اخر محمد رسول الله او کعبه دغه یو زموږ ته شریک ده. دا کیسه اختلاف نه ستورو، اصول کیسه اختلاف نه ستمانه په فروع کې اختلاف چي، هغه د زمانو سره روان دی، هغه کوم بوج جلا کو کيو کو هغه نه ختمي.
په پاکستان کې حکومت او امنیتي ادارې وایي چې دوی په ټولنه کې د فرقه وارانه تشدد د مخنیوي او په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره د نېشنل اکشن پلان په نامه د ترګري زد کړنلار جوړ کړی ده. خو شنو کې وایي چې تر اوسه څه ډول عملی ګام نه دی پورته شوی. مدرسې په سنیا سر کې روان خبرونه هم دومره و. پراتلونکو خبرونه کې به واوري چې مدرسې په سیاسي او حکومتي ډګر کې په ستوګه استعمال شوی یا څرول لوبولې دي. تر بیا موزه احمد شاه اعظمي پر ستر چشتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.